سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سفینن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مو یو ځل بیا زه عبدالحی کاکړ او شاهین بونیرای هر کلی کو هیله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان روس او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې په اړه رپورټونه درکو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اونیز پروګرام مشالونو روانه ګړي پای ته رسو. خو په پیل کې به د شاهین بونیری د دې وخت خبرونه واورو.
لومبه د دې وخت مهم خبرونه. د کینیډا وزیر اعظم د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازیګر په 14 کې د وژل شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. او روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودیو د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملاله د کینیډا پارلیمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. هغه شپږم هغه شخصیت دی چې دغه هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شوی دی. پرون د شهریت ورکولو په موقع را جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت د کینیډا وزیر اعظم ملاله ته وویل چې د دې قصې نه هغې ټولو الهام اخیستی دی. 19 کلنه ملاله چې کله د 15 کلونو وه نو په سوات کې هغه وخت طالب وسلوالو په سر ویشتې وه چې د سکول نه کور ته په لاره وه. په هغې برید ځکه شوی و چې د جنکو د تعلیم د حق وکالت یې کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ویلي دي دا یو ځانمرګي برید و چې 10 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. 14 د جمهوري ریاست د چارو ادارې دروازې ته څیرمه چې د دفاع او مالیې وزارتونه هم ورنږدې دي شوې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه د حکومتي ادارو د رخصتۍ پر مهال شوې چې ډېری کارکوونکي راوتلي وو. د ولسمشر ماڼۍ څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني دغه پیښه په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي خودرې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل خبري اجانس اماق له لارې په یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د مارچ په 8 نیټه په کابل کې په پوځي روغتون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف حیدری کوي. سفارت پرون د روسیې انترفیکس اجانس ته ویلي دي د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند د افغانستان په اړه په سبانۍ غونډه کې برخه اخلي. امریکا ته هم روسیې په دې غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه خو امریکا په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ده. په فروری میاشت کې په ماسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. لویدیز د دې مسودې ملاتړ کاوه. پرون په دغه قرارداد د رای ورکولو په وخت چین، ایتوپیا او قازقستان د رای ورکولو نه ډډه وکړه. لسو هیوادونو د قرارداد د مسودې مرسته وکړه خو روسیې او بولیویا رد کړه. دا تم ځل دی چې روسیې د خپل اتحادی او د شام د ولسمشر بشر الاسد پر ضد قراردادونه ویټو کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. ولسمشر پرون دا خبره په سپینه ماڼۍ کې وروستو د هغې وکړه چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دا د ټرمپ په حکومت کې د روسیې او امریکې ترمنځ د لوړې کچې وړومبۍ مخ په مخ خبرې وې. د ولسمشر ټرمپ بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېره اوونۍ په شام کې د مشکوکه کیمیایي برید نه وروستو روسیا د شامي ولسمشر بشر الاسد شاته ولاړه ده او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې برلین دې ته تیار دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګیبریل زیاته کړه چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او هڅه وکړي چې له کوسوو سره اړیکې خکي. د جرمني د بارنو چارو وزیر د سربیا له منتخب ولسمشر الکساندر ویچچ سره په بلغراد کې پرون تر لیدو وروسته دا خبره هم وکړه چې سربیا په سیمه کې د ثبات عامل شوی دی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او د نړۍ 114 هیوادونو په رسمي توګه منلې ده، خو بلغراد لا هم په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استادو د جرګې سپیکر پال ریان به را روانه ونۍ د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر ځي او د ناټو اتحاد د غړیو هیوادونو د مشرانو سره به ویني. پرون د سپیکر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې دا پلاوی به برتانیې، ناروی، پولینډ او استونیا ته سفر کوي او هلته به د حکومتي او پوځي چارواکو سره په ملاقاتونو کې اروپا ته په ورپېښو خطرو او د امریکا او اروپا ترمنځ د اقتصادي مرستو په موضوعاتو خبرې کوي. پالریان د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې د ریپبلیکن ګوند تر ټولو زورور غړی او د ولسمشر ټرمپ ملګری دی. په دې سفر کې به وروستو دغه سره د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې چیرمین، د ریپبلیکن ګوند څلور غړي او د ډیموکریټ ګوند دوه غړي هم ملګری کیږي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې د شام د ولسمشر بشار الاسد په کارونو سترګې پټې کړې دي. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل موږ کولی شو چې د ډیپلوماسۍ په مرسته د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوو. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنری واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې تر پرې درسته د حکومت لخوا د امنیت په خاطر تړل سوي شخصي سکولونه خلاص سوي دي، خو استادانو په فکر د سکولونو تړلو ګام څومره ګټور دی؟
کله مطلب مو ته ترټي د مو بچو ته چټي ویر کوم، دا د خبرې حل نه دی. د سره د مو د بچو او د مستقبل خرابېږي.
مشال رادیو د سوات په یوه انجلۍ طاهره باندې ریپورت جوړ کړی چې په کمپیوټر کې ډیره ماهره ده، پر مخ د تعلیم کولو مالي توان نه لري. خو د مشال رادیو د ریپورت تر خبرېدو وروسته ورسره څه ژمنې شوي.
آصف ابو تو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپیه را لګلې چې ماته د یو خط تعلیم نه پر ځای بیسټ یونیورسيټي کې آفر راکو چې دلته کې مطلب اډمیشن کالج یې خرچه به موږ کو.
د جنوبي وزیرستان د بروند اوسیدونکو د روغتیا او تعلیم په برخه کې د اسانتیا او نن لرلو شکایت کوي او په سیمه کې له جوړو چک پوسټونو سر ټکوي.
څو د کور سره نږدې چک پوسټ دی، ویل چې چیرې درې مې رنجه کور ته درې مدامه کار دی او قتل ویل چې ویل درې مې کور ته په اپر ویکشن اول چې ته کور ته ویل درې مې.
او په نیوز پروګرام مشالونو کې نن د خدای خدمتگار ارباب عبدالغفور خان ژوند، کار او زیار ته کتنه کوو.
د چې کوم د دې تحریک لپاره کوم حالې ځلې وینو پاغې کې بنیادی د چې کوم پیښور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شاملې دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. په پاړه چنار کې تر برید وروسته په کورمه کې ترړل سوي شخصي سکولونه یولس ورځې وروسته پرانیستل سوي دي. چارواکو ویلي وو چې د ممکنه ترګار برید د مخنیوي په خاطر سکولونه تړلي وو، خو د ښوونځي استادان وایي حکومت د تعلیمي ادارو د بندولو پر ځای د مشکوکو ترګرو مخه ونیسي. تفصیل د تاریخ کورګزی په ریپورت کې.
د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال رډیو ته وویل په ټوله سیمه کې د سرکاري او شخصي سکولونو حفاظت او سکیورټي جاج له اخستو وروسته د چهارشنبې په ورځ د سکولونو د بیا پرانستو فیصله وکړه.
هر سکول باندې خپل سکیورټي شاته په طریقه باندې په ګټ خو د نننه خو پوسه خو مقصد چې سکورټي نامو د دې ډایرکشن ورکړای وو په کومه طریقه باندې چې کومه سکورټي دغه سره سره مو د غره ته ویلي کیمرې نامو ته ویلي کړه چې تاسو به کیمرې خو لګوي او سکیورټي به خاص انتظامات په تاسو دی ولا چې انشاء الله موږ به تیرا صدا هم خاص سکیورټي انتظامات کوو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې 1550 سرکاري سکولونه علاوه تر سلو پورې شخصي سکولونه دي چې پکې تر یو لکو پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. بلخوا د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم ورغزه مشال رډیو ته وایي د حکومت دا پالیسي چې د هر طرحه ګر برید په سکولونه بند کړي د زده کوونکو په تعلیم باندې ډېر بد اثر وغورځوي. محمد سلیم ورغزه وایي په کار ده چې حکومت د سکولونو تړلو پر ځای د ترهګرو مخه ونیسي.
د دې الټرنیټ طریقه
مطلب دا سکولونو ته د سیکورټي ویل کړی شي او څه کوم پرایویټ ادارې دي هغوی ته د وویلی شي چې یاره تاسو د خپل سیکورټي بندوبست وکړئ او بیا که ګورمنټ دا ډیسیژن کوي چې یاره کله مطلب مونږ ته تریټي او تریټ سي مو بچیو ته چوټي ویرکو نو دا بالکل هم دا د خبرې حل نه دی. دې سره د مونږ بچیو هغه فیوچر خرابیږي، مستقبل خرابیږي.
یاد د وی چې په بړچینار ښار کې پر یو درشم مارچ له ښځو امام باړې سره نږدې د موټر بامی چودنه شوې وه چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه دوش عام وګړي مړه او دوه اویا نور زخمیان شوي ول. د دې پیښې ذمواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخیستې وه. له همدې له کبله د سیمې ټولې تعلیمي ادارې د مارچ له اولې تر دولسمې نیټې پورې بند ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځې
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو د کورمې د سکولونو د تړلو او خلاصېدلو رپورټ واورېدئ، خو بلخوا یو بل خبر هم دی چې هغه له تعلیم سره تړلی دی. تاسو څه مد وړاندې په مشال ریډیو د سوات د طاهره بیبي په اړه یو رپورټ اورېدلی او د دې ویډیو رپورټ په لکونو خلکو د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه لیدلی وو. طاهره کم عمره ده او د لوړو زده کړو پرته په کمپیوټر کې زیات مهارت لري، خو دومره مالي توان یې نشته چې لوړې زده کړې وکړي. پر مشال ریډیو د دې په اړه د رپورټ تر خپرېدو وروسته ورسره خلکو رابطه کړي او شمنې کړي چې دوی به پر مخ ته زده کړو خرڅ پر غاړه اخلي. د دې ترڅنګ ځینو ورته د نغدې پیسې هم ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر طاهره بیبي رپورټ جوړ کړی وو او هغه یو ځل بیا وسر لیدلی.
د سوات پیز آباد سره تعلق لرونکي اوولس کلن د کمپیوټرز زده کوونکي طاهره بیبي وایي چې څو ورځې وړاندې په مشال ریډیو او د مشال ریډیو په ویبپاڼه د دې خبرې خپرې شوې، نو په لوی کې دې سره د بیلابیلو سیمو څخه خواخوږو خلکو رابطه وکړه.
جی د ټول لمخ کې خو مشال ریډیو ډېره زیاته شکر گزاره، مطلب هغه چې کوم زما سټوري باندې ډېره زیاته خلکو وکړه او هغه نه لا پس بیا ډېر خلکو زما سره مطلب رابطه وکړي. هغه کې څنګه خلکو زما هیلپ هم وکړو چې هغه کې آصف ابو ټو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولي غلې، دا غي ډېره زیاته شکر گزارم. بل چې ماته د خط تعلیم نه پر زی بیسټ یونیورسيټي کې آفر کو چې د دې د کی مطلب ایڈمیشن کالج یې خرچه به موږ کو او هغه نه علاوه یو بل قسم ماته 25,000 روپۍ رالي غلي، نو دا ویم ډیره زیاته شکر گزارم.
طاهره وای چې اوس می مستقبل روخانه ده او زه به په کمپیوټر کې لوړ پورې زده کړې کوم.
مطلب ما خیت به زه یو ښه په اداره کې سبق وایم او مطلب زما چې کم میشن و سي زه سواد کې کوډینګ سکول جوړول غواړم، نو زه غواړم چې زما د هغه میشن هم پوره شي او د سواد نوري جنکې دې هم زما سره مخې ته لاړ شي.
د طاهره مور رحم بیبي وای چې دې په ډیر مهنت او مینه طاهره خصمانه کړی دا او وړاندې به هم د خپل لور هر قسمه مرستې کوم او خوشاله يم چې زما لور تکړه ده.
پر دې کور کې مې کار کړی، لوح منځلې دي، چانه مې وختلې، چاره سره خیر زکات کړی دی، دل مې ساتلې دي، دل مې پیدا دي، ارمان چې دې سره وختلې دي هغه مې ولا کړی دي، دا مې ساته کړولې نه ده. په دې خو ډیر زیاته شکر گزارم چې ما سره ځان وکړو او دا کامیاب ژوند روانه ده. نو دی هم لگا زماغ کڑاو تو کو تو لگا مهنتی وکو.
د طاهرې د ماشوموالې زده کړو مرستې کوونکي د کورنۍ یو غړی عرفان حسین بابک وایي چې دوی د طاهرې لپاره هر قسمه مرستې کړي. لوړ پوړو زده کړو باندې ډېر رقم خرچ کیږي، خو چې کله په مشال ریډیو د طاهرې خبر خپور شو نو دوی سره مالی مرستې هم وشوې او نور رسنو هم دې طرف ته پام شو.
کله چې دا په مشال ریډیو باندې خبر شایع شو نو داغې نه بعد بیا په موږ پسې د پاکستان نور هم داسې پرایویټ میډیا چینلز چې دي هغې هم بیا راغله دلته کې زموږ خواله او هغې د دې ماشوم انټرویو وکړله، نو مزید د دې هغه د کمکاز لپاره چې موږ دا کوله نو مزید هغې ته نور پروموشن هم ملو شو.
د سوات اوولس کلن د کمپیوټرز د کوونکي طاهرې په داسې حال کې زده کړې کړي چې پلار یې په وړوکوالي کې مړ و، مور یې په پردو کورونو کې خدمتونه کړي او په دغې ماشومې د کالج پورې سبق ویلی. طاهره وایي چې وړاندې نورې زده کړې به هم کوم او د بېوسو جینکو مرستو لپاره به هلې ځلې هم شروع کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم یو بل رپورټ ترازو. پاکستان او هند په یو بل باندې تورونه لګوي او دا تازه پیښه لغوروسه سوي چې کله پاکستان دا دعوه وکړه چې یو هندي وګړي چې ور باندې د جاسوس تور دی هغه ته د مرګ سزا وروله. بیا د هند د خارجه وزارت له خبرون راغلی او د پاکستان د هند خارجه وزارت په جواب کې لګول سوي څکم تورونه د هغه رد کړي، وایي چې پاکستان نیول سوی هندي جاسوس په ایران کې نیولی وو. پاکستان وایي په پاکستان کې نیول سوی د هند دغه کس د خپل کړنو اعتراف کړي او له هغه وروسته ورته تر قانون له مخې سزا ورکړی ده. د چینور تفصیل څه دی؟ خبریاله رفت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف د هند خارجه وزیر سشما سوراج لخوا لګول شوی تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې د هند جاسوس په پاکستان کې نیول شوی او هغه د خپل تخریبي هلو ځلو اعتراف هم کړی. تیر ماښام د نهي پر سنټ ته خپل بیان وړاندې کول پر وخت د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف وویل چې کلبوشن یادف پاکستان کې نیول شوی دی او د تیرو درو څلور میاشتو نه د هغه خلاف مقدمه روانه وه. خواجه آصف په وینا د کلبوشن په پاکستان کې د خلکو سره اړیکې وي او د پاکستان د سلامتۍ پر ضد هلو ځلو کې ککړ پاتې شوی دی. عدالت د ټولو قوانینو تر لاندې کلبوشن یادف ته سزا ورکړې ده. خواجه آصف زیاته کړه چې د هند جاسوس کلبوشن یادف د سزا خلاف اپیل بشپړتو ورځو کې جمع کولی شي. خواجه آصف په خپل بیان کې دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې کیدونکو ترهګرې او د ملک سالمیت ته نقصان رسوونکي که د پولیس هغه غاړې ناراضي او که د ملک دننه وي د هغوی خلاف به هر قسمه کاروایانی کولی شي. په وړم ورځ د هند خارجه دفتر خبر پاڼې کې ویل شوي وو چې کلبوشن یادف تیر کال له ایرانه تښتول شوی وو. د سنه پس د هغه په پاکستان کې موجودګۍ په اړه څه وضاحت مخې ترانغلو. د هند خارجه دفتر دا هم وایي چې د مارچ میاشتې له 15 نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې ترمنځ په اسلام آباد کې د هند های کمشنر کلبوشن پوری د رسۍ لپاره 1.5 ځله درخواست کړی وو او د پاکستاني چارواکو لخوا مثبت جواب مخې ته رانغلو. کلبوشن یادف تیر کال د مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی وو. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې پکې د خپلو جرمونو اعتراف کړی وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي عسکري اتحاد په اړه د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې سعودي عرب د پاکستان پوسټ پخوانی مشر جنرل راحیل شریف لپاره پاکستان ته خط لیکلی وو خو راحیل شریف په دې لړ کې این او سی لپاره درخواست نه دی ورکړی. خواجه آصف زیاته کړه چې د حرمین شریفین حفاظت کول زموږ فرض دي خو پاکستان پوسټ د هیڅ اسلامي ملک پر ضد به نه استعمالیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د بروند اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د زده کړو، روغتیا او سکلو د اوبو سہولتونه نشته. یو اوسیدونکي تور پوری کوي چې پر امنیتي پوسټو له خلکو سره سمار روانه کې شي خو ځای چارواکي وایي چې د غستونزو د حلولو هڅه کوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
یو قبایلی زاهد مسعود د صحت د سہولتونو د کمښت او دلته موجود د هسپتال بدالی په دارنګ بیانوي.
کوم هسپتال دی؟ ډاکټرون موجود نه وي، ډېر یو تکلیف دی عوام ته. د وی واه هم په مفتي سپرند مل شوی.
مصطفی ویایي چې د تشلو او بر نشته دی او د سرکاري سکولونو د بدالۍ په وجه د وړکو جنکو تعلیم د زوال په لوري روان دی.
په بر ونس مشته ډېر یو ستونزې دي چې مشته مخمخ شوی دی. ټوبلی سیستم
منظور احمد مسعود په چوک پوسټو نه د تلاشی او د عملی د سخت رویه نه په دارنګ سر ټاکوي.
میشته په چوک پوسټ نه باندې تیری یو خو په هر چوک پوسټ باندې میش کی زوی بلورم په پښه بیا یې انټری روخه کی او دا هر 2 کیلومتر نه بعد چیک پوسټ دی. ته چې باروان تر سر ټوټل د جنوبی وزیرستان د 40 کیلومتر نه نه دو خو په دښ شپوړه چیک پوسټ نه دی. په چیک پوسټ نه باندې می سره غیر انساني سلوک لري. همونه څوره د پښتنه کړی دو د سو د کور سره نږدې علاقې چیک پوسټ دی. ویل چې چیرې درې مې رنج کورته درې مدام کار دی ای وکتل و چې ویل درې مې کورته په اپر ویکشن اول چې ته کورته ویل درې مې
د باروان د قبالیانو د غوت نیوکه او غشتنه مې چې مرستيال پولیټیکل افیسر محمد محمد شعیب خان تا ور وشوله اغوی سوول وار وای زنه
پروان چې کله نه کولم شوی ده هلته کې آرمی افسران آرمی اتارټیز او زمونږ پولیټیکل اډمنسټریشن هلته چې ډېر کار کړی دی د سکلو د اوبو خبره ده نو هلته کې ډېر ټیبلونه او ډېر دغه چې کوم دی جوړ شوي دي نو چې کوم ټیبلو ریهبلیټیشن ضرورت وي نو بالکل ستاسو د وضاحت سره چې مونږ ته دا خبره راورسېدله نو دې باره کښې به زه خپل ډپارټمنټ والا ولیکو چې په کوم کوم ځای کښې ټیبلونه وچ شوي دي کوم ځای کښې د اوبو مشکلات نو چې زر تر زره د هغې لپاره یو تیار او دې خلکو ته اوبه ورکړو په دې علاقه کښې چې کوم دی تاثیر هډکواټر هسپتال ورته وایي واقعي دلته کښې مونږ ته دا یو مسله وه چې ډاکتران د دومره د ټوټل ډسټرکټ نه دلته کښې نه را ځي او ډېر په دغه باندې کار نه کوي هغې لپاره مونږ هم مختلف مراعتي پیکج هم چې کوم دی ورته ورکړي دي چک پوسټونو باره کښې تاسو ته دا خبره وکړم پوسټونه جوړ دي ځای په ځای باندې چې دلته کښې څوک داسې کسان بیا واپس دننه نه شي چې هغه د علاقې امن او حالات خراب کړي زیات نه زیات په یو کس باندې چې کوم دی یو منټ دوه منټه لګي یا صرف شناختي کارډ ګورو نو دا تکلیف به لږ خلکو ته وي
دغو قبایلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې سرکار دې نه خالي دغه مشکلات راته سم کړي بلکې د میژا د هغو مالي ځاني توانونو پوره پوره پور دې هر کړي چې کوم د جنګ په وجه را رسېدلي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د عوام نیشنل ګوند د قومي اسمبلۍ د سینټ غړیو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د پښتنو بند شناخت کارډونه دې خلاص کړي د عوام نیشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل د شناخت کارډونو جوړولو قومي ادارې نادره د پښتنو تر 400,000 زیات شناخت کارډونه بند کړي دي خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناخت کارډونه بند کړل شوي دي له اسلام آباد احمدالله نور حال راکوي
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخواني اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا د پښتنو د 400,000 نه زیات شناختي کارډونه بند کړي او دې لړ کې د حکومت اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم وکړل چې دا شناختي کارډونه دې خلاص کړي خو تر اوسه یې غوښتنه ونه منلی شوه نو مجبوراً په احتجاجي لاس پورې کړو د نوموړي وینا وه چې موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند صرف پارلماني غړي په احتجاج دي او دا احتجاج به تر هغه وخته جاری وی چې ترڅو ورته د حکومت لخوا د پښتنو بند شناختی کارډونو د خلاصولو یقین دهانی ورنکړی شي
کوم خلکو کارډونه بلاک شوی دي اغي غریبانو ته یو ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تکلیف ته دی وخت کې مونږه خپل احتجاج ضرور ریکارډ کوو خو مونږ د عام ولسته لپاره یا د نورو خلکو لپاره اس قسمه یو مشکل پیدا کول نه غواړو کني د لکاو تعداد کې د خلکو کارډز بلاک شوی دي زمونږه لپاره ډیر اسانه خبره و چې مونږ یو کال ورکړی وی چې اغه ټول خلک چې رچا کارډونه بلاک دي اغي د اسلام آباد ته ځان رسي او په دې احتجاج کې شي ریکو شامل شي خو ظاهره خبره راړه چې هغه کې به عام ولست تکلیف او موږ دغه نغواړو لہذا موږ دلته ناس یو موږ تش پارلیمنٹیرینز په احتجاج ریکارډ کوو
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې موجوده حکومت په 13 کلونو کې په زیات شمیر کې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړي نو حکومت ته احتجاج د لارې ویل غواړو چې پښتنو سره د ناروا سلوک پریږدي
دا د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو د مسله کافی زړه مسله ده خو د نږدې ورځو کې دا لږ ډیره زیاته شوې ده پنجاب کې سند کې نور ځایونو کې حتی په پښتونخوا کې دننه زمونږ د خلکو چې هغه د پاکستان اوسېدونکي دي هغې کارډونه بلاک کړي دا مسله څو ځله په پارلیمنټ کې دننه موږ را اوچته کړې ده پارلیمنټ نه بهر هم موږ را اوچته کړې ده وزیر اعظم سره هم پکې لیدنې کتلې شوې دي وزیر داخله سره هم دا خبره شوې ده خو تر اوسه پورې دا مسله حل شوې نه ده ځکه زمونږ پارټۍ فیصله وکړه چې لږ دې باندې احتجاج وکړو تر څو چې حکومت پام په سنجیدګۍ سره راواړو دا به جاري وي تر هغه پورې چې څو پورې حکومت د مسلې د حل دپاره څه واضحه خبره نه وي کړي
په احتجاج کې د قبایلي سیمو نه منتخب پارلماني استازو هم ګډون درلود د کورم ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد ساجد حسین توری وایي
سو وخت نه ملار صاحب په دې باندې سټند خلی خو د امپروومنټ په کې روان نغلو نه دی وځي نه بالکل د مو مشران دي مو پخته نه یو مو دې سره شانه بشانه وی لاړیو دینه علاوه دا خبر هم شته سید افغانستان خلکو دي کې آی ڈی کارت جوړ دی خو هغه د بقاعده انکوایری و کی بقاعده کومه لکونه جوړ دی کوم خلکو ورته جوړ دی یا ټرایبل ایریا نه جوړ دی په کار ته چور د دستخطونه کړی هغه بقاعده انکوایری وشي
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د بند شناختی کارډونو خلاصولو لپاره داخله وزیر د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړه او دغه کمیټي سفارشات وړاندې کړل خو افسوس چې تر اوسه پرې عمل درآمد ونه کړی شو د ذکر دا چې له دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم څو ځله پر دې مسله احتجاج شوی او د دوی په وینا پاکستانی حکومت د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بند کړي دي خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال اوستاستا د ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتني مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په پاکستان کې هندوان وایي چې روان کال د هندوانو د ودونو په اړه د منظور شوي قانون د عملي کېدو وروسته به د هغو حقونه خوندي سي. په دې اړه رایټرز خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بنرای لنډیز وړاندې کوي.
روان کال د مارچ په 19مه نیټه پاکستان د هندو مذهب د منونکو لپاره د هندو میرج اکټ په نوم یو قانون منظور کړ. د دې قانون د لاندې اوس د هندو مذهب منونکي خزه او سړی د خپل ودونو اندراج کولی شي او دوی تبا یو سند هم ورکول کیږي. 25 کلنې سپنا ګوبیا رویټرز ته ویلي دي چې د نوې قانون سره به د هندو مذهب منونکو خزو حقونه خوندي شي او بیا به څوک نشي کولی چې په زور ورسره واده وکړي او یا یې د مذهب بدلولو ته مجبور کړي. په راپور کې راغلی دي چې د هند ویش نوروستو په پاکستان کې د هندو اقلیت د غړیو د ودونو په سرکاري کچ تصدیق نه کېده او هغوی ته په دغه اړه پوره حقونه نو ورکړل شوي. په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه هندوان اوسیږي. یو وکیل ارجن داس وایي اکثر به داسې وشول چې د دوی ښځې به زورورو خلکو وتښتولې په مذهب بدلولو به یې مجبوره کړې او بیا به یې ورسره د هغوی د خوښې نه بغیر ودونه وکړل. د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د نوي قانون وروسته به د هندوانو د کورنیو حفاظت کیږي او د هغوی ودونو ته به قانوني شکل ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې ده د ودونو د رجستریشن لپاره به زر د هیواد په بیلابیلو برخو کې چارواکي وټاکل شي. په پاکستان کې د هندوانو سازمان د ډېرې مودې نه د دوی ودونو ته د قانوني شکل ورکولو لپاره او په زوره د دوی د مذهب بدلولو پر ضد مبارزه کړې ده. د دغه سازمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نوي قانون عملي کولو لپاره سیاسي اراده وښایي او په دغه اړه د بیدارۍ لپاره دې په سکولونو او میډیا کې کمپاین پیل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمې بل رپورټ راځو لراځو. 2014 کال ل 1380 میلادي کال راځي تر ټولو تود کال ل تیرو درو کلو راځي. په نړۍ کې د تودوخه درجه په لوړېدو ده. د روان کال په لومړي څلورو میاشتو کې د استرالیا او هند په یو شمېر برخو کې موسم تود پاتې شوی دی. رایټرز خبري ایجنس له یو شمېر چاپیریال پوهانو سره خبرې کړې چې دا معلومه کړي چې د نړۍ تودوخه درجه ولی او څنګه په زیاتېدو ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
ساينس پوهانو او د چاپیریال چارو څېړونکو رویټرز ایجنس ته ویلي د ځمکې موسم په تودېدو دی. یو شمیر څېړنې ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د ځمکې تودوخه درجه په لوړېدو ده او په خاري سیمو کې یخنۍ کمیږي. دوی وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر طبي ستونزې لکه جلوهنه، لمروهنه او د خلکو مړینې زیاتېږي. څېړونکي وایي د تودوخه درجه زیاتېدو تر ټولو لوی اغیز به د مخ پر ودې هیوادونو خاري سیمې وي، ځکه چې هلته آبادی ګڼه ده، د صنعتونو له کبله هوا او چاپیریال زیات ککړیږي او د داسې ودانیو او ماشینونو موجودګي پراخه ده چې حرارت زیږوي. یو برتانوي څېړنه ښیي چې که د نړۍ تودوخه 1.5 ډیګري سینټي ګریډه لوړه شي نو زیات اغیز به یې پر چین، هند، بنګلادیش، آیوري کوست، نایجیریا، ویتنام او برما وي. دا څېړنه همداراز ښیي چې که د تودوخه درجه 2.1 ډیګري سینټي ګریډه لوړیږي نو ټوکیو، بیجنګ او مانیلا به هم وځپل شي او که د نړۍ تودوخه درجه 4 درجه لوړه شي نو نیویارک او ریو ډی جنیرو هم اغیزمنیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي تر 2013 زیږیز کال پورې د نړۍ تودوخه درجه لوړیدل او د خلکو د روغتیا په اړه د سمو اقداماتو نه کول به هر کال له 15 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو مړینې کچ لوړ کړي او هر کال به 15 زیات خلک مري چې پکې ګڼ کسان به د آسیا د آرام بهر شاوخوا هیوادونه وي. د روغتیا نړیواله اداره وایي د ورځې مهال د کوټې یا خونې تودوخې درجه باید له 22 ډیګري سینټي ګریډه او د شپې باید له 24 ډیګري سینټي ګریډه کم وي. رویټرز خبري ایجنسی د ساينس پوهانو د څېړنو پر اساس زیاتوي د تودوخې درجې لوړېدو له کبله د وریجو یا شولو فصلونه زیات اغیزمنېږي او وریجې هغه څه دي چې د آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د ورځې تر ټولو مهم خواړه بلل کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوسم لسنی بجې سوی شاهین بنیرای و د خبرونو لنډی سوړاندې.
د دې وخت مهم خبرونه د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د سوات ملاله یوسفزای ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملاله د کینیډا پارلیمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمر ده او شپږم هغه شخصیت دی چې د هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ویلي دي د یو ځان مرګي بریدو چې لس تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د برید پړه منلې ده. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د بارنو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدری کوي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. لویدیځ د دې مسودې ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. د جرمنی د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې برلن دې ته چمتو دي چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یوځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګبریل زیاته کړې ده چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او هڅه وکړي چې له کوسوو سره اړیکې ښه کړي. د امریکا د استازو د جرګې سپیکر پال ریان بره روانه ونه د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر ځي او د ناټو اتحاد د غړیو هیوادونو د مشرانو سره به ویني. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې د شام د ولسمشر بشر الاسد په کارونو سترګې پټې کړې دي.
دا خبرونو لنډیزم له شاهین بنری واوریدل. اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ټولو این جی اوز، مدرسو او تنظیمونو په مکمل توګه مالی حساب کتاب کول، د دوی د چندو او نور بهرني آمدن ریکارډ ساتل، دوی ته د اصولو ضابطو په ماتولو، د کېدو بند سزاګانې د ټاکولو ګامونه اخیستل او د دوی ټول معاملات د قانون دایرې ته لاندې راوستل یو ډیر ښه ګام دی. ادارې وایي چې د یو این جی او، مدرسې یا سماجی ډلې په ایډرس کې بدلون هم بغیر د رجسټر د منظورې نه کول یو سنجیده معامله ده. داسې ضرورت چې د یو مدیر حاسې محسوسېدو، خو اوس د ډیر وخت تېرېدو او ځنډولو پس د دې مسلې ختمولو لپاره نوټس واغستې شو. ادارې په وینا چې کسه هم په ښکاره مدرسې د ثبوت ضرورت دی، خو بل غو د نظر پټ این جی او چې کوم قسمه معاملات چلول دې سره نه یوازې د ملکي قوانینو خلاف ورزي کېده، بلکې ټولنې ته ترې هم شکایتونه وو او د ملک سالمیت ته پکې هم نقصان وو. او دې سره سره د مدرسو بغیر د اصول او ضابطو جوړول او د دې معاملات په جار چلولو هم گنجائش نه دی پکار. ادارې زیاتوي چې کده کمی یوې این جی او، مدرسې منتظمینو خلاف بغیر د سوجي کاروایانه نه کیږي او د دې آمدن د قانون مطابق دی، نو چاته د دې د پیسو حساب کتاب آمدن ذریعو په تصدیق کولو سره اعتراض نه دی پکار. ادارې اخر کې وایي چې د مدرسو په اړه په خصوصي توګه چې کومه غلط فهمي وي، په دې قانون عمل درآمد نه پس به دغه ختم شي او د مدرسو خلاف په خلکو چې کومه منفي خبرې کولې هغه به هم ختم شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې یوازې حکومت نه بلکه نړیوال مالیاتی ادارو او نړیوال مالیاتی کارپوهانو لخوا دا خبره مخې ته راتلی چې د پاکستان معیشت کې بهتری راغله. خو د دې باوجود د حکومت سلور کال حکومت کې برآمدات کې مسلسل کمی او درآمدادو کې زیاتوالی لوجه تجارتی خساره زیات شوه. اداریا وای چې شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی نوی رپورت تر مغه د روان کال په نهه میاشتو کې د ملک تجارتی خساره د تاریخ اوچت سطح ته رسیدلې ده. اداري په وینا چې دغه وجه ده چې پخوانی اقتصادي مشیر ډاکټر اشفاق احمد خان موجوده حکومت او وزیر اعظم ته نه یوازې د تجارتی خساره زیاتوالی بلکې ټول اقتصادي تګلارو مکمل جاج اخیستلو لپاره د کابینې هنګامي غونډه راغوښتو مشوره ورکړې ده. اداریه زیاتوي چې د حکومت بهرنی قرضو کې مسلسل زیاتوالی او په ملک کې د ګرانې لړۍ هم د توجه وړ ده. اداریه خره کې وایي چې وزیر اعظم ته اقتصادي پالیسیو کې خامې ختمولو لپاره کوششونه کول پکار دي چې دا شاندې څلورو کالو هلو ځلو مثبتې نتیجې ضایع نه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په پاکستان چارواکي د نوي تعلیمي کال په پیل کې زده کړو ته د ماشومانو په هڅولو بوختي. خو د انساني حقوقو لپاره کارکونکي اداره هیومن رایټس واچ ویلي چې دغه هیواد باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. بلخوا نیوز ویک مجلې له شام وروسته په افغانستان کې د روس او امریکې په اختلافاتو او سیالۍ لیکنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له بشیر ګواښاور.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې تعلیمي ادارو ته پیښ غوښنه په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول له حمله لا نور روښانه شول. د برید کې 145 کسان ووژل شول. په دې لیکنه کې راغلي چې طالبان، لشکری جنگوي او نورې اسلامي سختدریزه وسلوال ډلې د ریاست په نخو د گزار کولو لړکی پر خونځو او پهنتونونو ځکه بریدونه کوي چې غواړي جنکۍ له تعلیمه بې برخې کړي. د هیومن رائټس واچ په دې لیکنه کې د ملال یوسفزی ذکر هم شوی دی او د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د هغې جرأت ته د درناوي په کولو سره دي د زده کوونکو ژوند خوندي کړي. ملال یوسفزی په 2012 کال کې هغه مهال په سواد کې طالبانو په ډزو زخمی کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړی د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده او په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو د سولې استازی هم شو. هیومن رائټس واچ لیکلی چې د جنکو زده کوونکو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وشي او داسې یو پلان دې جوړ شي چې ورسره ښوونکي او تعلیمي ادارې له بریدونو خوندي پاتې شي. په دې لیکنه کې ویل شوي چې پاکستان باید د ښوونځیو د خوندي ساتلو نړیواله لوزنامه لاسلیک کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې روس او امریکا په افغانستان کې د یو بل سره اختلافات لري. دوی دواړه د طالبانو سره د ممکنه سولې تړون لپاره په خپل اغیز زیاتولو بوخت دي. مسکو د اپریل په 14 تاریخ د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. واشنگتن په دې ناسته کې له برخه اخیستو انکار کړي او پر روس تور پر کوي چې طالبانو ته تا د وسلو په ورکولو سره په سیمه کې د سولې لپاره د ناټو کوششونه کمزوري کوي. روس طالبانو ته تا د وسلو ورکول رد کړي دي. خدای منلی چې دغه وسلوال ډله سره د افغان سولې لپاره اړیکې نیولې دي. روسانو پر طالبانو د بندیزونو لری کولو غوښتنه هم کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا د بارنو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسي سړی اړیکی ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنوي ته وکړه. ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره خبرې وکړې. لاروف ویل ک چرته واشنگټن او ماسکو همکار سي ګټي به د ټول نړۍ وي. تفصیل د احمد چبر پر ریپورت کې.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو شخېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غشتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کړې دي. ټیلرسن وویل موږ تر ډیره د خپل منځ اړیکو پر شکېدو وشخېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسي ترمنځ اړیکې روسه ترغه پسې ترنګلی شول چې تیر اونۍ راپورونه خبره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړې دي. روسیا د بشار الاسد نشته ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسي اړیکې شوې ګټه ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ
وینم
موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو. حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو، خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده. کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي، یوازې ملتونه نه، ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې کله ډونالد ترامپ ولسمشر شوی دی، د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار د یو جګپوړي امریکایي پلاوی په مشرۍ افغانستان ته ځي. میک ماستر چې په پروري کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دا د ملي امنیت سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. دا سول کې چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسی روښانه کړي. احمد چبر رپورټ راکړي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبري وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال ماک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري آزادي رډو ته وویل.
امریکا د متحده ایالاتو حکومت زموږ سره په ډېرو برخو کې مرسته کوي. ونه روزنه چې زموږ سره مرسته کوي، او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړ پوړي چارواکي چې افغانستان ته راځي، هغوی فقط زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شو سروال پوځ تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده په شاوخوا دوه اونیو کې واشنگتن 300 امریکایي پوځیان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشانو ترڅنګ به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو جګپوړی سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه،
واشنگتن ڈی سی کې د دغه حیات آمدګي د سو اونۍ راهیسې روانه ده، او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوري چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها دا چې د لوړ پوري چارواکو لخوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح د ناټو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل کابل وروسته د شنبه یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماستر د سفر په اړه خبره کړې، مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی لیکلي دي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب سوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د چارچمې پر ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودو په مراسمو کې وویل، په داسې حال کې چې لکونه افغانان بیکاره دي، په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو وګړي مزدور کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو دا مرکز د چین لخوا په کابل کې جوړ شي چې د چارواکو په باور له افغان کارګرانو سره به د مسلکیتوب په برخه کې مرسته وکړي. یوسف خان صدران په دې اړه نور حال راکوي.
د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکارۍ ځوريږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکارۍ کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نه شي. نن نجار، رنګمال او نور کار کوونکي له ګاونډیو هیوادونو راځي چې 10,000 کسان کېږي، خو په ورته وخت کې 100,000 افغانان بیکاره دي. د حکومت اجرایي رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو ته ځي، خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی شي. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړي همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او سم وخت را رسیدلې دي د اونیزي خبرونې د مشالونو. د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د بچا خان د خدای خدمتگار تریک د یو نموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار پړه معلومات شریکو. دا خبرونه ساسو لپاره شاهین بنیرای جوړوي. دا تاسو مخکې موریدلې ده، نن به یو ځل بیا واوري.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د آزادۍ د تحریک د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د یو نوموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. د دې لپاره مو د ملکند پونتون د استاد ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کړې دي. ارباب عبدالغفور خان د پیښور په تاکال کې په 1901 کې د ارباب جمعه خان په کور کې زیږیدلی و. د خپل زلمیتوب د وختونو د آزادۍ په تحریک کې یو فعال کردار لوبولی و. وړومبی د یوې جرګې له لارې د خپلې سیمې د حقونو لپاره مبارزه کوله، خو بیا وروسته د باچا خان سره ملګری شو. په دغه لاره کې د مال او ځان ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان خدای خدمتگار تحریک د پښتنو د حقونو خبره کوله، نو لدې کبله د پښتنو زړه او روح ته ډیر نږدې وو. د هغه وخت چې کوم پوها او تکړه خلک وو هغه د دې تحریک سره ملګري شو، او دغه شان دا تحریک د کلیوالو سیمو نه خاریو ته وغځېد. په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان د دې تحریک په پیاوړي کولو کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه نور وایي.
دا تحریک په دغه وجه باندې ورو ورو چارشدینه نور ضلعو ته ډېر په دغه روانو، او چې کوم ځای کې به هم باچا خان او د هغې ملګرو دورې کولې نو نور نور خلک به هغې سره ملګري کېده. پېښور کې خو داسې ډېر خدای خدمتګار شته دي او وو د دې تاریخ سره ملګري وو، خو په دې ټولو کې چې کوم ښکاره شخصیت وو هغه ارباب عبدالغفور وو. ارباب عبدالغفور د خلیلو چې کوم د پېښور یو غټه آبادي په خلیلو باندې مشتمل ده، د خلیلو د تپې او د پر تکال سره د هغې تعلق و. د پلار نوم یې ارباب جمعه خان و، او دی د اګست په میاشت کې په 1908 اسوے 1967 کے پیخاور ہم پدغ تاکال کے پیدا شوی ہو ارباب عبدالغفور دا لکوانے نا پا سیاسی و سماجی خالی زلو کی آغا لگیا ہو او دا دغ سیاسی دا چکم دا لکوانے نا پاگا کی دا کم سیاسی و سماجی و دا خالی زلی دا سے کسما دا جذبہ پا کی موجود ہوا د دغه په بنیاد باندې هغه اول خلیل جرګه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی و چې دغه خپل د خلیل او تپه چې کومه ده د پیښور او د تاکال په دې کې به هغه سماجي سرګرمۍ کولې د هغې وخت چې د څه د هغې د وس مطابق دغه د خیر ښېګڼې کارونه به کول.
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک دلاندی د پښتنو په ټولنه کې د سیاسي ولسی او تعلیمی اصلاحاتو لپاره حل ځلې کولې او په کلیوالو او خاري سیمو کې د آزاد سکولونو په نوم د تعلیمی ادارو بنیاد کې خود. ډاکټر نورالبصر امنوایی په پیښور کې د دې سکولونو په جوړولو او دې ته په مالی مرستو ورکولو کې ارباب عبدالغفور خان ډیر مهم کردار لوبولی دی. دغه سره سره یې په خار کې د باچا خان د پیغام عام کولو لپاره سیاسی غونډې او جرګې هم را جوړولې.
بیسیکلی د خدای خدمتگار تحریک هغه پیغام هغه ته ورسېدو نو هغه په دې تحریک کې په ډېر ګرم جوشه سره شامل شو او چې کله شامل شو نو تر اخره پورې د باچا خان ملګری وو. که باچا خان دورې کړې دي نو ارباب عبدالغفور دا سره کاغذونو ته کړي دي. ارباب عبدالغفور د باچا خان سره ملګری وو که جلسه وي که جلسونه وو. دغه شان که د حکومت خلاف څه مهم وو هر قسمه دغه چې کوم د خدای خدمتګارو د مرام او د مقصد حاصلولو دپاره چې څومره هلې ځلې هم کېدلې په هغې کې ارباب عبدالغفور ډېره په نره او ډېره په ښکاره باندې ساه اخیستې ده. چونکه د دې چې کوم د دې تحریک لپاره کومې هلې ځلې وې نو په هغې کې بنیادي دغه چې کوم وو هغه د پیښور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شاملېدلو. بل چونکه دې یو مړې کورنۍ سره د دې تعلق وو نو په دې سکولونو کې کوم چې خدای خدمتګار تحریک چلول په دې کې د مالی طور باندې د خپل حصہ چې کوم دغه کېدل هغه به د خپل حصہ په دې کې دغه کوله د ماشومانو د تعلیم حاصلولو لپاره.
کله چې په کال 1908 کې انتخاباتو شونو د خدای خدمتگار تحریک غړیو په خپل خپل سیمو کې د هغه وخت ډیر لوی او زورورو کسانو ته ماتې ورکړه. په ثوابه کې خدای خدمتگار عبدالعزیز خان، سر صاحب زاده عبدالقیوم خان لا او په پیښور کې ارباب عبدالغفور خان، ارباب شیرعلی خان لا ماتې ورکړه. هم په دغه کال چې کله باچا خان لجې له خوش شو نو ارباب صاحب ورلا په پیښور کې یو لوی سیاسي غونډه را جوړه کړې وه. د هغه وخت یو بل نوموړي مبارز قاضي عطا الله خان د جلسې مشري وکړه. ډاکټر نورالبصر امنوایی چې ارباب صاحب یو لست سړی وو نو د تحکال په تاریخ یو کتاب هم لیکلی وو خو له بده مرغه دغه کتاب لا خپور شوی نه دی. په دې کتاب کې د تاکال د تاریخ سره سره د خدای خدمتگار تحریک سره د تړلو مهمو پیښو او هلو ځلو ذکر هم شوی دی او د سیمې په سیاسي او ولسی تاریخ یو مهم دستاویز دی.
د چې په دغه د تاکال په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی او هغه کتاب چې دی په هغه کې ډېر واقعیت کې خوچون کې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دغه کتاب چاپ شوی نه دی او دغه کتاب د ده د یو وراره سره دا وخت موجود دی او هغه یې داسې ډېر چاته ورکوي هم نه او په خپله هم نه چاپ کوي. نه یم خبر چېره دا څه وجه کېدای شي. دا چې کله ما ریسرچ کوم نو زه خپله باندې هم ورغلی وم. ما وایي چېره د ارباب صاحب د هلو ځلو نه خلک خبر شي او دغه کتاب چونکې صرف د تاکال تاریخ نه دی بلکې کې د خدای خدمتگار په حواله باندې داسې مونږ ډېر ځایونو کې لیدلي چېره په دې کتاب کې دغه قسمه دغه موجود دی معلومات. نو پکار دار چې دغه نه صرف د ارباب عبدالغفور نوم به هم دغه شان ژوندي پاتې شي او خلکو ته به ورسي بلکې که داسې نور معلومات وي نو هم دغې نه به خلک خبر شي. او تر اوسه پورې دغه کتاب چې دی هغه چاپ شوی هم نه دی او داسې هغه کورنۍ والی ډېر ورقیم نه ارباب صاحب چې دی نو هغه یو داسې شخصیت و چې هغه خدای خدمتګار چې کوم کارکنانو هغې له هر وخت حوصله ورکړې ده هغه که په سموهم کې وو هغه که په جلوس کې وو هغه که په جیل کې وو نو دغه خدای خدمتګار حوصلې اوچتې کړې دي د هغې نه مخکې روانو د خپل پیغام چې دی خلکو ته په هر حالت کې رسولی دي.
نوموړی ادیب او شاعر هاغلی سلیم راز د خدای خدمتګار تحریک پاړه په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې په 1947 ختم کې د هند د ویش نورستو پاکستان جوړ شو خو حقيقي ازادي را نغله. کله چې په صوبه کې د عبدالقیوم خان په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت جوړ شو نو د خلکو د جدوجهد او قربانو دا سلې ورکړه چې د خبرې کولو حق یې ترنه هم واخسته او د اختلاف رائے د جمهوریت حق نه بے برخې کړل. د ولست دغه بنیادی سیاسي او جمهوري حقوقو د بحالۍ او تحفظ لپاره خدای خدمتګارو اواز پورته کړ او مسلم لیگی حکومت د خدای خدمتګار تحریک د ختمولو منصوبه جوړ کړه او د سر لیډرانه گرفتار کړ. د هاغلی راس په وینا په دغه نیول شو مشرانو کې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان، ډاکټر خان صاحب، قاضي عطا الله خان او ارباب عبدالغفور خان او ځنی نور مشران شامل وو. ډاکټر نور البصر امن وایي چې ارباب عبدالغفور د ازادۍ په مبارزه کې د دغې نه وړاندې هم سوزله د قید او بند د سختیو او زړه چاودون نه تیر شوی دی.
د خدای خدمتګارو د جیل د جون یا جیل په تګ چې وو دا لازم او ملزوم وو. د هغه وخت د حکومت سره د ټولو نه د دې تحریک د ختمولو لپاره یا د دې خلکو د کنټرول کولو لپاره نه چې کومه اسانه لار وه نو هغه جیل وو. څنګه چې نور خدای خدمتګار جیلونو ته تللي دي دغه شان ارباب عبدالغفور هم جیل ته تللی دی او پختون رساله چې کومې زړې ګڼي دي په هغې کې په یو رساله کې دوی چې کله په اول ځل باندې ګرفتار شوي دي نو هغه تقریبا 1940 د پختون رسالې یو اداریه ده دوی چې کله نیولې شوې دي نو په هغې باندې هغې یو خبر چاپ کړی دی او په هغې کې لیکي چې د 5 او 6 اکتوبر 1940 په میزنۍ شپه زموږ مخلص قومي کارکن ارباب عبدالغفور خان د ډیفینس آف انډیا اکټ لاندې د یو تقریر په بنا ونیول شو کوم چې هغه د مابت خان په جومات کې کړی و. موږ ارباب صاحب ته په دې تازه قربانۍ مبارکي ورکوو. دی د جیل نه ارباب صاحب چې کله په جیل کې وو نو خپلو ملګرو ته یو پیغام رالېږلی وو هغه هم په دې پښتون رساله کې چاپ شوی دی. نو هغې کې بیا د دغې جواب کې لیکي چې ما ته معلومه شوې ده چې زما بعضې دوستان زما د ملاقات کوشش کوي او هغوی ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې خبره ما ته ډېر تکلیف رارسي چې زما دوستانو ملګرو ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې وجه زه ټول دوستان خبروم چې بیا دپاره دې څوک زما د ملاقات کوشش نه کوي. دی په هریپور جیل کې قید وو او هلته کې په دغه وخت کې په خدای خدمتګارو باندې سخت بندیز لګېدلی وو د ملاقات.
ارباب عبدالغفور خان د ژوند په اخري ورځو شپو کې د ځینې اختلافاتو له کبله د خدای خدمتګار تحریک نه لارې بیل کړې خو په دغه لاره کې دغه د مخکنو قربانیو او زیار له کبله ورته د پښتنو په سیاسي او ولسی تاریخ کې د قدر په سترګه کتل کیږي. اوریدونکو دغه آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ازادۍ د تحریک د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته ده او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته ده جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا ساسو در اختیار وے لوتوان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی ہر زوان چرت دے او سر چتر نظار کی ہر زوان چرت دے